د مشال رادیو دا خبری غړی د تازه نجیب عامر د پراګ د سټوډیو نه وړاندې کوم. په اسلام آباد کې د تیارې دره غورځېدو په پیښه کې د وژلو شو او یو سلو ویشتو کسانو د پیژنګلوي هڅې روانې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د بلوچستان شخړه به دې هواروي او د پښتو سیډي فلمونو د ښه کولو لپاره په صوبایي سطح سنسر بورډ جوړیږي. دا د رواني غړی مهم رپورټونه دي چې د خبرونو نه پس به یې واورئ. خبرونه حسیبه شهید وړاندې کوي.
خبرونو سرتی کې اسلام آباد سره نږدې د مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د اویاو کسانو مړي پیژندل شوي دي او د نورو هڅې روانې دي. امریکایي چارواکو منلي ده چې څلور پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د نسپورېدو په پیښه کې وژل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سوریې ته د شاوخوا 300 سړونکو د سولې لپاره رای ورکړي. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي اسلام آباد سره نږدې د مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو د علت پلټنې دوام لري. په پاکستان کې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 122 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د بوئنګ 727 ډول الوتکه وه چې له کراچۍ څخه راولپنډي ته روانه وه. د بوجا په نوم د هوایي شرکت چارواکي وایي چې د الوتکه د خرابې هوا له کبله نسکوره شوې ده. د دې شرکت وایند الوتکې د رالوېدو د اصلي علت په اړه تر اوسه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي تر اوسه پوری د دې الوتکې بلیک باکس موندلای دی.
بلیک باکس مل چکا ہے اور میں نے ابھی جائے وقوع سے میڈیا کو وہاں سے دکھایا ہے.
بلیک باکس یا د تیاری د فنی خرابی سبتون کی آلم و ترلاسا کری. ما د پیخ پزے کی دا آلہ خبریالانو تاو خودا. مونگ د غگ سبتون کی ماشین نه دے ترلاسا کری. خو پا بلیک باکس کی بش پڑ معلومات خوندیوی چی پا پلٹنو کی لمونگ سرا کومک کولشی.
په وژل شویو کسانو کې تر دې دمه د اویا مړي پیژندل شوي دي او پاتې نورو پیژندل ګلوي روانه ده. خو د مچال رادیو خبریال د چارواکو لخلې وایي چې د دیرشو نه تر څلوېښتو پورې د کسانو پیژندل ګلوي نه ده شوې او دوی به د ډي این ای د معاینې په وسیله وپیژندل شي. په دې اړه به د مچال رادیو په روانه خپرونې کې هم ډیر څه واوري. امریکایي چارواکو منلې ده چې څلور پوځیانې په افغانستان کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په یوې پیښې کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې الوتکې چې د زیارت په ورځ نسکوره شوه د لوېدو سبب نه دی روښانه او دوی هم په دې اړه څېړنې کوي. واشنګټن وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې امریکایي سرتېرو د هلیکوپټر د افغان ځواکونو د هغې پوستې د پاسه د تېرېدو په حال کې و چې یو ځان وژونکی برید پکې شوی و. د هلمند د ګرمسیر ولسوال هم ویلی دي چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د پیښې پر سیمه د الوتنې په حال کې و چې د خرابې هوا له کبله وغورځېد. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وسوال طالبانو ویلي چې د هلیکوپټر دوی را نسکوره کړي. د طالب وسوالو د دې ادعا په اړه تر اوسه امریکایي یا ناټو چارواکو څه نه دي ویلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وطن د سیمې پر امنیتي وضعیت اغیز کوي. امام علي رحمان د تاجکستان پارلمان ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل د افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږد سرحد روسي او اروپا ته د نشیزو توکو د قاچاق یو مهمه لار ګڼل کیږي. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او اداره پیاوړي شي. نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلې وباله. د مرکزی آسیا د امنیت ټینګښت د افغانستان د امنیت د ټینګېدو پرته آن د تصور له امکانه هم لري خبره ده. امام علي رحمان لوګدې مودې وروسته د افغانستان په اړه څرګندونه کوي. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سوریې ته د شاوخوا 300 څارونکو د سولې لپاره رای ورکړي. دا کسان به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لوري د شیبي اوربند څارنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین وویل هیله مند دی چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل شي. روسیې او نورو اروپایي هیوادونو د جمعې د ورځې د خبرو پر مهال سره ورته وړاندیزونه وکړل. ملګري ملتونه اوس هم په سوریه کې د څارونکو یوه وړه ډله لري. بل لور ته پرون د سوریې د اپوزیشن فعالانو وویل چې په زرګونو کسانو د جمعې په ترمنځ وروسته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په دارا، دمشق، هومس، حما، هلپ، ادلیب، دیارالزور سیمو کې. د سوریه حکومتي رسنۍ وایي چې اتلس سرتیری د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملې شوې دي. د راپورونو له مخې مظاهرچیانو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فارمولا 1 په نوم د مسابقو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوله. ویل کېږي یو شمېر مخپټي ځوانان چې د مظاهرو پر مهال یې له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول شوې دي. مظاهرچیان وایي د فارمولا 1 په نوم د موټر ځغلونې د دې مسابقو ترسره کول په دې هیواد کې د دې هیواد حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا دي. ټاکل شوې ده چې دا سیالۍ د اتوار ورس په بحرین کې ترسره شي. د بحرین شاهزاده سلیمان د دې لوبو د بندولو لپاره هر ډول غوښتنې رد کړي دي. ویل دي چې د دې غوښتنو پر راپورته کولو کې سخت دریځ بنسټ پاله لاس لري. او د اندونیزیا ختیځ سمندري غړې نن د 6.6 ریختره زلزلې ولرزولې. د زلزلې مالی زیانونه اړولې خو د سر زیان یې نه دی اړولې. د امریکا د جیولوژي د څیړنو مرکز وایي د دې زلزلې مرکز د اندونیزیا د پاپوای ولایت په 80 کیلومتره کې تر سمندر 1.5 کیلومتره لاندې دی. د زلزلې مرکز ته په تر ټولو نږدې ښار مانوک وان کې خلک وایي چې یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوې دي او یو دولتي دیوال ړنګ شوی. په اندونیزیا کې د زلزلې د څیړنو د مرکزونو چارواکي وایي چې له دې زلزلې د سونامي د رامنځته کېدو کومه ویره نشته. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
حسیب شهید وا چې تاسو سره د دې ساعت خبرونه وړاندې کول. په روان سات کې په مهمو ریپورتونو کې اورئ چې په اسلام آباد کې د تیارې درا غورځېدو په پیښه کې د وژلو شو 120 کسانو د پیژنګلوي هڅې روانې دي. د پیښې یو لیدونکي مشال لیډیو ته وویل
یاره بس روټه مو خوړو بس دی کې یو لمبه شو بس هغه لمبي پسې بس د خلک روان شو ټول موږ هم روان یاره بس هلته کې د لسونه ورسه پراتی ډکري دي بس صرف نه پکې د سر پته لګي نه پکې د مخ پته لګي.
په دې اړه بیلابیل ریپورټونه مرکې ته تلرو. د پښتونخوا لوړ پوړو چارواکو د بنو د مات کړې شوې زندان څخه اوس لیدنه وکړه. سی ولیدل دا به په ریپورت کې درته وایو. د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا بلوچستان ته رسیدلی وایي چې د بلوچستان شخړه به د هواروي. په پښتونخوا کې د کلتوري هلو ځلو د بیا ځلیدو په اړه هم درته ریپورت لرو. د پښتو سی ډي فلمونو د ښه کولو لپاره په صوبایي سطح د سنسر بورډ د جوړېدو خبر هم درکو.
نو پکار ده چې د پاک او صفا ستر فلمونو لپاره سنسر بورډ په صوبایي سطح هم جوړ کړی شي
ځکه چې څوک د پښتو فلم شریف سره خوړ ګوري نه.
او جلال آباد ته ځو او د میرمنو د مشاعرې نه ځان خبرو.
اوس جنکۍ په کلي راغلې سلیوانۍ په کلي راغلې د بخارونو وږمې راغلې د پسرلي علامې راغلې جنکو واچول په ونو کې تارونه.
را سره اوسه نور ریپورټونه هم لرو. دا مشال ریډیو د خبري غړې ته مو غوښنیولې. په پاکستان کې پرون ماخام د بوجا ایرلاین په نوم یو سپرلۍ وډون کې الوتکه وغورځیدله. په الوتکه کې د عملی په ګډون 122 کسان سپارو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای د پریوت الوتکې تور صندوق یا د فنی خرابې سپتون کې ماشینې موندلې ده. ل 2010 کال یې سیدا دویم سپرلۍ وډون کې الوتکه ده چې پاکستان کې لویږي. د الوتکې در پریوتو د پیښې په اړه اسلام آباد نه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ مازیګر 15 بجې د کراچۍ نه اسلام آباد د پارا رالوتې د شخصي کپنې بوجا ایر الوتکه 6 منټه کم 9 بجې د پینډیو اسلام آباد پسنډه د هوایي ډګر سره نږدې پریوته چې پکې د عملی د شپږو کسانو په ګډون 120 تنه مړه شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه پیښه په خپلو سترګو لیدونکو کې بعضی کسانو سره داسې وې.
دلته موږ ناز وروټه تا و دې خو یو لامبو شو را بیا غې نو ورستې امبولانس او ګوېمان شو کنه چې لاړلو بس سرپ لگا لگا لاشو نہ دی سرپ ٹکڑے ٹکڑے پراتے دی نہ چامخ کا نہ سرش کا لاشو نہ پیٹول کٹ دی اور بس مومن مسلمان دے خدا پاک ددا سے مرگ نہ ساتھی سوجے دے لینے دی پھلا کا ٹکڑی دی ٹول نہ چاخ پی نشتا تے چا لاس نشتا گنا لگا چا گردن نشتا
یار بس روٹے م کھوڑو بس دی کی لمبا شو بس اغا لمبی پسی بس داخل کر وان شو ٹول منگم روان شو یار بس ال تک دا لاشو نہ ور سپراتی ڈکری دی بس سرپ نہ پکے سر پتہ لگی نہ پکے مخ پتہ لگی بس صرف ڈکری ڈکری دیو بس کاروئی خٹیا چھوڑو ایمبولنس فوجان ار څخه دی.
بل طرف ته د بوجا ایر یو چارواکی میډیا سره خبرو کې پیخه د موسم خرابي او بلله او وی ویل
د دې ځای صحیح سلامت الوته وو او اسلام آباد کې بیخي د کوزیدو په وخت موسم خراب وو. باران او سیلی وه چې د بدقسمتۍ نه را پرېوتو. داسې خبره نشته چې ګنی جاز کې صفنی خرابي وه. دا د هوا د لاسه د بحریه ټون سره نږدې را پرېوتې دي.
د پیخې په ځای امدادي هلې ځلې روانې دي او د جاز د ملبې او مړو د لټون کار هم جاري دی. په دې هکله خبریالو ته د خبرونې ورکولو په وخت د بریګیډیر سرفراز وینا وه
وسایل زمون ټول موجود دي. ریسکیو 1122 دي، فوجیان دي، د سیول ډیفنس کارمندان دي، افرادی قوت خډیر دي، ایمبولنس او ګاډي هم موجود دي. امدادي حالې ځلې روانې دي او تر دې دمه زیاتره مړي لټول شوي دي، خو موږ ته د صحیح شمېرې اندازه نه کیږي ځکه چې دا ډېر بد حالات کې دي.
بل طرف ته د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. پیمز روغتون اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت دوی
اکاؤنٹیبل ہے ہم لے کر یہ دیکھنا ہے کہ جہاز کس نے اجازت دی اس کے خلاف ایکشن ہوگا.
زستا سو پولان دے ولاریم او تا ستا جواب دی یو خدا ہو خلق و خلاف پا کاروائی کول شی چاچ الوتک تا د الوت اجازت ورکړو. مونږ د ادارې د مشر فاروق بوجانم په ای سی ایل کې اچولې دي او د پیخي پلاتونو د پاره حکم ورکړ شوی دی.
د یادونه وردا چې د نن ناس کم دو کال وړاندې هم د اسلام آباد په مرګله غرونو کې یو الوتک را پریوته و چې پکې تر یو نیم سلو زیات کسان بشوي او حکومت د هغې د پلاتونو حکم هم ورکړو. خو د ولس وینا ده چې لا تر دې د مې دوی ته هیڅ نتیجې نه دی ښکاره کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بوجا ایرلاین د الوتکه د کراچۍ نه رالوتې وه او په اسلام آباد کې کوزیده چې د حادثې ښکار شوه. په دې پیښه کې ګڼ شمېر خلک د کراچۍ استوګنو او د همدارنګه د پاکستان د نورو برخو اوسیدونکو تعلق هم ورکېو. د الوتکې د راغورځېدو تر خبر وروسته د پیښې ښکار شوې ګڼ د ښکار شوو ګڼ شمېر خپلوان کراچۍ کې هوایي ډګر ته لاړل او ټوله شپه یې هلته په قائد اعظم انټرنیشنل ایرپورټ کې په دې موخه تیره کړه چې خیر خبر واوري او همدارنګه که موقع ورکړل شي نو دوی به اسلام آباد ته لاړ شي او د خپلو خپلوانو مړي راټول کړي. ظفر کریمی کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د جمعې په مازیګر 15 بجې د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګر د اسلام آباد په لور الوتی جهاز د غورځېدو تر خبر وروسته د جهاز د قربانیانو ګڼ شمېر خپل خپلوان د کراچۍ هوایي اډې ته ورسېدل. په هوایي اډه کې د هوابازۍ د عامه محکمې یا سیول ایویشن لخوا چې کله په الوتکه کې د قربانی شوو خلکو نوم لیست راوځړول شو، د پیښې قربانیانو خپل خپلوانو په لیست کې د پیښې ښکار شوو خلکو نومونه کتل. څوک بل ډېر غمه یو بل ته غاړې وتل، چا سلګۍ کولې او چا په زور زور چغې وهلې. د جهاز د قربانیانو ځینې خپلوان د شخصي کمپنۍ بوجا ایرلاین چارواکو ته هم غوسه ښکارېدل، تر دې چې د یاد شوې کمپنۍ مشر جاوید اساق خبریالانو سره خبرو کولو ته هم پرې نه خودل شو. د هوابازۍ د محکمې لخوا په خپاره شوې لیست کې راغلي دي چې الوتکه کې ټوټال 120 کسانو سفر کولو. په دغې کسانو کې 88 مېرمنې او 53 سړي او پاتې ماشومان وو. د پیښې ښکار شوو کسانو کې د مانسیری استوګن د یو کور 15 کسان هم شامل دي. الوتکه کې د کراچۍ سجاد ثانیه په نوم ښځه او خاوند هم د پیښې ښکار شوي دي. د چاچې صرف څو ورځې مخکې واده شوی وو. د سجاد په ناڅاپي مړینه د هغه ورور وایي
15
دن پہلے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے تیاری نے کول او نن تاسو ګوري چې ویر یین مانزو. هغه د خپل واده نه وروسته ډیر خوشاله وو. هغه د خپل ناوی سره په دې الوتکه کې اسلام آباد ته روانو او د هغه ځای نه یې بیا مری ته د تللو اراده لرله. پلار مې د خبرو کولو نه وته دی. کور کې مو قیامت جوړلې. څو ورځې مخکې چم گاوند کې د سجاد په واده خوشحالي و. نن ګوره چې ټوله سیمه د سجاد په مرګ خپه او په ویر لړلې ده. پیخه کې د ثوابی ضلع سره تعلق لرونکي هغه میرمن هم شامل ده چې په لومړي ځل یې په هوایی جهاز کې سفر کولو. د نوموړي لیور هارون جمال وایي ورندار یې له ثوابۍ څخه په بس کې راغلی وه، خو په جهاز کې سفر کول د هغه ډېر ارمان وو، نو ځکه یې ورله د واپس تللو بندوبست په جهاز کې وکړو.
زخمیان دی هغه کې به خدای خیر کړي، ټول مړ دي. لکه خیر مونږ هغه لاته تسلی ورکړو. کو دی دل دجی په پکنیک باندې راغلیو ویزټ لا او دینن روانگی وا نورستوک نو دای چې کوم ازبند او زمونږ رورو هغه تنن ابو ظبی تا دا هغه 10 بجې فلایټ او هغه مون کینسل کو هغه له اوس ټیکټ بندوبست کو ټیکټ تار انچ کی نا ایرپورټ لا ټول فیملی راغلی و هغه د پاره او هغه مال د پریشان او دغه دی هغه ملا صفته نه لګی چې کم ځای دی سب پوزیشن نه سب پوزیشن نه دی
پیخه کې د قربانی شو کسانو خپل خپلوان د مازیګر وو بجو څخه د کراچۍ په هوایی ډګر کې اسلام آباد ته د تللو په هیله ناست وو دوی کې نږدې ټولو کسانو تمام شپه د کراچۍ په هوایی اډه کې شوګیر او په ولاړې تیر کړه د عامه هوا بازۍ د چارواکو په وینا پیخه کې د قربانی شو خلکو یو یو خپلوان یې نن د خالی په سهار په کم 8 بجې د کراچۍ څخه په ویډیا ټیکټ اسلام آباد ته په یو بل هوایی جهاز کې رسولې دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
په موضوع کې پاتې کیږو د بوجا ایرلاین بوئنګ الوتکه ویل کیږي چې د موسم د خرابوالي لامل را پریوتی ده زمونږ همکار ګلیاس په پیښور کې د جازونو د یو پخوانی انجینر فاروق شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې موسم د جاز پر اغورځېدو کې څومره هده پورې لاس لري فاروق شاه
دغه موسم چې دا یو فیکټ کېدای شي چې یو کاس کېدای شي په دې سره چې دیکھی چې کوم لګی کنا بجلی وي بعض وخت دا جاز وي دا یو کاس کېدای شي خو دا ضروري نه چې دا موسم د وجې نه ورته موسم زموږ کوم ترانسپورټ ایرکرافت یا په هر موسم کې دا کوي فلای کوي خو ګټا سو عام طور سره وګوري کنا دا سونه چې کارګو ایرکرافت یا نغری ترانسپورټ دی دا چې دا په هر موسم کې فلای کوي دا ورنه چې جی دا د سر غو بیا دا چې دا پایلټ چې دا د اهل نو چې دا فلای کړي وي مطلب دا چې دا کچري بجلی نه واله او دا پایلټ دغه دا وجنه دا چې وي نو دا خو چې بیا لازمي خبره چې دغه انساني کار دی هیومن فیکټر دی او دغه من دغه کې دی چې بجلی والے وي
فاروق صاحب زما په لور پوښتنه ده چې آیا د پاکستان چې کوم جازونه دي د سورلو کوم جازونه دي هغه باره کې دا ویل کیږي چې دا دیش کاله او شل کاله زاړه دي نو دا څومره هدا پوری ممکن دي چې دا زاړه جازونه چې کله کارول کیږي استعمالیږي نو دغه کې د پیخي امکانات زیات وي
درځي دا خو ډیره ساده خبره ده یو روټین سره وګوري تاسو کوم سی چې شروع کی وی هغه کې اکسیډنټس ډېر کمی کله چې مخکزي وخت باندې تیریږي دا خو د کې میټل لګیدل دی اوس پنا سټیل دی نو لازمي خبره ده چې هغه یو سره کمزوري کیږي سو دا حقیقت ته چې دا 30-35 سال زړو جازونه جدي د کې با اکسیډنټ زیات دي
فاروق شاه صاحب یو اخري پوښتنه دارا چې تاسو په فکر معنی د جاز چې کوم د راپریوتو پیخه ده د کې زیاتره محرکات د راپریوتو
تکنیکی لحاظ سره زیات تر محرکات چې کنه دا ګراوند کروز وي ایر کرو کیس کله دا نه وایو چې هغه غریب سره خود ته اختلار نشته ګراوند کرو که چې صحیح طریقې سره چیکینګ وکړي ایر کرو د کلیرنس ورکی نو آی تھینک سو چې دا اکسیډنټس دا به ډیر زیات کم کړی شي
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي چې د اپریل له 28مې نیټې راهیسې به په ټولو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په روان کال کې د پولیو نوې لس کیسونه مخې ته راغلي دي غلام غوس له پیښوره
د روانې میاشتې په 14مه نیټه باندې د زلابنو پر زندان باندې د شپې په مهال د وسلوالو طالبانو برید نه پس د خیبر پختونخوا لوړ
تیروتنه و ملګرو دا رپورت وسوره
په دې لړکی د جمعې په ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په قبایلی سیمو کې د اپریل په 30مه نیټه د شروع کېدونکو د پولیو د مهم پرانستا وکړه او په دې محل د خبريالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د پولیو د کیسونو درامینځته کېدو په اساس حکومت بیړني ګامونه پورته کړی دي او د قبایلی سیمو یو شمیر د روغتیا چارواکي هم بدل کړی دي
زموږ خلک چې دا یو ډېر سیریس افورت دی چې دنه خارکیږي چې زموږ سمره حکومت او زموږ ایڈمنسٹریشن سمرا دا شی سیریسلی اخلی او د کی مونږ خپل طرف نه کوشش کړی دی چې د سیاسي خلکو مشران چې دی اغم پکې انوال کو او زه ډیر مشکور ما د علما صاحبانو چې اغوی د کی مونږ سره ډیر تعاون کوي لګیا دی او اغوی مونږ ته پورا اشورنس مرا کړی.
په روان کال کې د پولیو 15 کیسونه په خیبر قبایلی سیمه کې رامنځته شوې دي. دا چې په خیبر ایجنسی کې دا کیسونه ولی رامنځته شوې دي او حکومت د دې په اساس څه ګامونه پورته کړی دي، په دې لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ مطاهر زیب مشال ریډیو ته وویل،
په سوزګونو کې همغه ایون خزی پټیمونو کې شامل کړي چې کورته دننه لړ شي وګوري چې ماشين موجود دی کنه دی. او په باډه کې
بنیادی وجہ سدا چپ خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی وقت پا وقت دا پولیو دا ناروغانو شمیرا پزیاتی دو دا دے پختنی پا جواب کی دا خیبر پختونخوا دا حفاظتی ٹیکو دا سانگی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جانباز مشال ریڈیو تا وویل. د یادونې وړ ده چې د اپریل په 3 نیټه به په پاکستان کې د پولیو درې ورځنی کمپین پیل کولی شي او په دې کمپین کې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې 150,000 د 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا لوړپوړو چارواکو د بنو مرکزی زندان باندې وسلوالو د برید نه پاس دغلته دورې پیل کړې دي او په دې لړ کې د جیل خانجات وزیر میا نثارګل او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د دې ترڅنګ سینیئر وزیر بشیر احمد بلور هم د زندان څخه لیدنه کړې او ویلي دي چې د امنیتي ادارو د غفلت له امله دا پیښه رامنځته شوې او سلګونه زندانیان تښتیدلي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار علیګل رپورت.
د روانې میاشتې په 14 نیټه باندې د زلابنو پر زندان باندې د شپې په مهال د وسلوالو طالبانو برید نه پس د خیبر پختونخوا لوړپوړو چارواکو د یاد شوي زندان دورې جاري ساتلې دي. تیره ورځ مازیګر هم د خیبر پختونخوا وزیر جیل خانجات میان سارګل، سینیئر وزیر خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر اکبر خان هوتی د بنو مرکزی زندان دوره وکړه. په دې موقع صوبائی وزیر جیل خانجات میان سارګل خبریالانو سره په خبرو کې چکما انکوائری روانہ دے کم سفارشات چیوی 15 ورځو کے بعد راوزی بیا با صوبائی حکومت فیصلہ کوي. کم اہلکاران چې پکې ککړ وی اغوی تبا سختہ سزا ورکولی شي. ما هم د دې زندان دوره وکړه، نور هم یو یو زندان ته تلیم او زمونږ صوبائی حکومت د سلونا تر یو نیم سل پورې کلشن کوفه د زندان والو ته ورکړې دي. خدا سره ترن شوی خلق نه دی، آئندہ کے با ہسا کہو چے دا سے نوی او دا زندان سیکیورٹی با ہم زیادہ ہو.
کوشش کریں کہ آئندہ اس کی با پتھاؤ اور جیل سیکیورٹی بڑھائیے.
دا خیبر پختونخوا سینئر یعنی مشر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور پٹولو امنیتی ادارو سخت ٹکو نہ اکڑل چے پر زندان باندے بری دا ٹولو امنیتی ادارو دا غفلت نتیجہ دا.
یہ کوتاہی ہمارے پولیس کی بھی ہے، جیل کے عملے کی بھی ہے، یہ کوتاہی ہمارے
دا غلطی زمونگ دا پولیس والو ہم دا، دا زندان عملے ہم دا، دا غلطی دا ٹولو استخباراتی اغا ادارو ہم دا چے دا دے سرا تڑن لری، دا غلطی زمونگ دا قبائلی سیمو والو ہم دا چے کم پولیٹیکل ایجنٹ صاحبان دی. پکار خدا وا چے دلتنا دغا خلق لاڑل نو سا استخباراتی رپورٹ خوے بیا دا چے پا زندان کے سائرن یعنی دا آواز لگاولو آلات تھی خو یو سائرن یا گھنٹی ہم نہ لگول شوے ٹول قصوروار دی او د دې چې کلا 15 ورځې پس انکوائری رپورٹ راشي نو چې څوک ذمہ دار وګرځي هغه پر زید با سخت ګام اخیستل شي.
جو بھی ذمہ دار وو اس کے خلاف سخت سیکشن لیں گے.
دا یادونه دا چې د بنو مرکزی زندان نه په 340 راتیا تخت دلی بندیانو کې د زندان عملی د وینا تر مخه تر اوسه 109 بندیان واپس په خپل خوخه راغلي دي چې پکې درې زنانا شامل دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د 13 ترمیم لاندې صوبو ته د اختیارات ورکړل شو چې د خیبر پختونخوا اختیارات ورکړل شو چې لمخې د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې و چې د سی ډي ډرامو د معیار د ښه کولو لپاره به دوی یو ځایي سنسر بورډ جوړوي. دا چې په دې اړه څه پرمختګونه شوي سراج ظهیر په رپورټ لري.
د فلم او کلتوري چارو پوهان وایي چې فلم او ډرامه د یوې ټولنې د کړو وړو او ناستې ولاړې هنداره وي. او کچری یو فلم او ډرامه جوړونکي خپل دغه فلمونو او ډرامو کې د ټولنې عکاسي نه کوي نو هغې ته فلم یا ډرامه نشي ویلی. د فلم او ډرامې لیکوال او شاعر یونس قیاسی وایي موجودو وخت کې هغه فلمونه یا ډرامې نه جوړیږي چې د پښتنو د کلتور او ناستې ولاړې عکاسي وکړي. او د دې د ټولو لویه وجه دا ده چې تیر وخت کې د وفاق د سوري لاندې سنسر بورډ نومې اداره وه چې پکې به د فلمونو هر اړخ ته کته شو، خو لنن هغه اداره غیر فعاله ده.
زمونگا اس دا پختو فلمونو دا پارا دا سنسر بورڈ ضرورت دے زکا چے باز فلمونو دا سیدی چاگا شریف خلق یا سو پکور کے دا نور زنانو سر نشکتے نو پکار دا چے دا پاک او صف صفا زترا فلمونو دا پارا سنسر بورڈ پا صوبائی سطح ہم جوڑ کرشی زکا چو سوک دا پختو فلم شریف سوڑے خوڑ گوری نا او تاس یو گوری دلتا ایو فلم بچے دا پختو لگی دو نو تیس تیس و چالیس چالیس ہفتے بچلے دو دیدن نو زرتاجا او در خیبر او یوسف خان شربانو دا تیس تیس ہفتے چلی دلی دی فلم لگیدل نی چ خوشی زکه چ کتون کی ډیر کم دی.
د کلچر جرنالیست فورم غړي خبريال او شاعر روحان یوسف زیوای چې د سنسر بورډ لړکی دوی د صوبای حکومت سره سو سو واری خبري کړي دي او ډیر زربا خیبر پختونخوا کې سنسر بورډ جوړ کړی شي.
دا سنسر بورډ چې کوم نه پدې مانوم دا فیصله چې دا خو د فلمونو لپاره باندې وي او تلل د ډرامو لپاره یا د دې چې نو څه داسې شوګانی کیږي دا کیږي نه غیر لپاره د سنسر بورډ چې کوم نه دا دغه شوې دي پاګې منه کار روان نه خو پای کې لوګو نه دا قانوني
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د کلتور د سانګې مشر پرویز خان نو پوښتل چې د خیبر پختونخوا حکومت د رستیو کې د سنسر بورډ جوړولو اعلان کړی وو نو په هغې تر کومې کار شوی دی نو په دې نوموړي وویل چې صوبایي حکومت غوښتل چې په سیټي ډرامو کیبل چینلونو او نورو پروګرامونو باندې د نظر ساتلو لپاره سنسر بورډ جوړ کړي خو له هغوی ته د دې اجازت نشته نو چې د دې اجازت نه وي نو موږ ته بیا د سنسر بورډ څه ضرورت دی.
او دا قسم سونه پکې موږ کور کول هغه لا ډیپارټمنټ ته ایڈوایز راکړل چې دا دینه کور نه دی نو لہذا دا زمونږ کنسرن دی چې دا سونه موږ نشو کور کولای په کوم سیس چې زمونږ په کار دی او کوم زمونږ په کار راتلی شي دا غي اجازه نشته پرمیشنل ګورنمنت.
د سیټي ډرامو پروډوسر ډایریکټر او لیکوال امجد نوید مشال ریډیو ته وویل چې دا ټیک دا چې ځینې کسان داسې شته چې د هغوی ډرامې د پښتنو د کلتور سره ټکر خوري خو دا زموارد حکومت جوړیږي چې د دې لپاره اقدامات وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام
آباد. پل پلو د پاکستان د سند صوبې های کورټ پریکړه کړې چې هیڅ حکومتي اداره نشي کولای چې په ملک کې یو ویب سایټ بغیر د هغه لچلونکو له خبرولو او قانوني لارو له کارولو څخه بند کړي. بشیر غواخ په دې موضوع رپورت لري.
د پاکستان د سند صوبې های کورټ په دغه عمل کې د ویب سایټونو د بندولو پر ضد د درشوي یو پټیشن په جواب کې فیصله ورولې چې د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اداره نشي کولای یو ویب سایټ تر هغه بند کړي چې چلوونکي پی خبر کړي او قانوني مرحله یې نه وي پوره کړي. له دې وړاندې د پاکستان د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ د چاڼولو او ځینو ویب سایټونو د بندولو د پروژې د عملي کولو په خاطر د بولی لپاره په رسپانو کې اعلانونه خپاره کړي وو. په دې اعلانونو کې له کمپنیانو او تحقیقاتي ادارو غوښتل شوی وو چې د هغه فنډ یا پیسو لپاره دي غوښتنلیکونه او وړاندیزونه ورکړي چې حکومت به د ځینو ویب سایټونو د بندولو په لاره کې لګي. په سن های کورټ کې د انټرنیټ د چاڼولو خلاف په پیټیشن دایرونکو کې د بولوبي په نامو د وی ادارې او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سنا سلیم هم ده. هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سند های کورټ پریکړه وستایله.
اوس به د یو ویب سایټ د بندولو لپاره دلیل وړاندې کوي. په خو به پرته له کوم دلیل څخه هر څه بندول شول. اوس که د دوی په نظر یو ویب سایټ جنایت کوي نو دوی مجبور دي چې د قانوني پړاوونو په ترسره کولو ویب سایټ لرونکو ته خبر ورکړي. دا خبره هم باید وکړم چې په پاکستان کې د یو ویب سایټ د بیا پرانستلو لپاره کومه خاصه طریقه نشته او دا ډیره ستونزمنه ده چې یو بند کړی ویب سایټ بیا پرانستل شي.
د بیان ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې د جرنالیستانو د خوندي ساتلو لپاره کمیټي یو کارکونکو ډینی اوبراین هیل سرګند کړي چې د balochhal.com په شان ویب سایټونه چې پاکستان بند کړي به اوس بغیر له کومې خبرتیا نه بندیږي. رسنۍ او د پاکستان د ټيلي کمیونیکیشن ادارې لخوا د ځینو ویب سایټونو د بندولو وجه د مذهبي کینې د مخنیوي او د قومي ګټو خوندي کول خودلی. خو سنا سلیم وای
که
چارواکي رښتیا هم غواړي د مذهبي نفرتونو د پیلېدو مخه ونیسي، نو دوی باید د هغه ملا امامانو مخنیوی وکړي چې د هرې جمعې په ورځ د جوماتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې نفرت خپروي. دوی وایي چې د قومي امنیت د خوندي کولو او مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي لپاره ویبسایټونه بندوي. دا رښتیا نه ده، دا یوازې یوه پلمه ده. د بېلګې په توګه د القاعده د ترهګرې ډلې خپرېدونکې ویډیوګانې او په پاکستان کې د سخت دریځه مذهبي ډلو ویبسایټونه هیڅ کله بند شوي نه دي. همدا اوس هم قتل کېدای شي، خو د بلوچانو او هر هغه ویبسایټ چې د پاکستانی پوځ خلاف لیکل کوي تړل شوي دي.
د سند په های کورټ کې د پیټیشن درون کې وایي چې دا په پاکستان کې پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره د مبارزې پیل دی او په دې لاره کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
بشیر گواخو چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو، اوس هم د خبرونو د لنډیز د پاره مایکس فارم حسیبه شهید ده.
د پاکستان اسلام آباد سره نږدې د مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د اویاو کسانو مړی پیژندل شوی دی. امریکایي چارواکو منلی ده چې څلور پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په یوې پیښې کې وژل شوی دي. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتنه د سیمې پر امنیتي وضع اغیز کوي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سوریې ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. د اندونیزیا ختیز سمندری غاړي نن د شپږ اشاریه شپږ ریختر زلزلې ولرزولې او د چین وزیر اعظم د جمعې پورس د آیسلند سفر پیل کړ.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو، خو د یادګیرنه درکو چې د خبرونه په روستیو شیبو کې تاسو د نړۍ رنگونه پروګرام اوریدل شي. ورزو اسلام آباد ته سراج ظهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼې راولې.
نن د پاکستان د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې اسلام آباد کې د جهاز را پریوتو خبر د غټ خبر په توګه راغستې دي. د انګریزي ژبو رسپانو دان خپل سرخي کې لیکي چې اسلام آباد کې د جهاز را پریوتو له کبله یو سل او ویش کسان مړه شوي دي. دا خبر اکسپرس رسپانو سدا سي لیکي چې اسلام آباد کې د خراب موسم له وجې په آبادی باندې د سرلو جهاز را پریوتې دي چې پکې یو سل او ویش کسان پاک رسیدلې دي. مشرق رسپانو خپل سرخي کې لیکي چې اسلام آباد کې بوجا ایرلاین جهاز را پریوتې دي چې پکې سوارا ټول یو سل او ویش کسان اجلې شوي دي. دغه رنگ جنگ ورسپانې دا خبر د غټ خبر په توګه صدا سي لیکي چې د کراچۍ نه راتونکو جهاز اسلام آباد سره نږدې را پریوته چې پکې د ووش پیتو زنانو او یو لس ماشومانو په شمول یو سل او ویش کسان اجلې شوي دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په ډاګه کړی دا چې د سیاچین نه یو اړخیزه د پوز د واپسي مونږ نه دی ویلي، بلکې زموږ تجویز کې د دواړو ملکونو د پوز واپسي شامل ده. اداري وایي چې سیاچین باندې به د مذاکراتو عمل ډیر زر اسلام آباد کې پیل کیږي. اداري مخکې لیکي چې د دفتر خارجه ترجمان معظم خان ویلي دي چې په سیاچین باندې د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او مونږ غواړو چې دواړه ملکونه د سیاچین خپل پوز واپس راوبلي. اداري مخکې لیکي چې د سیاچین د پیخه او بیا د سیاچین د مسلې د حل لپاره مذاکرات او د پاکستان د سیاستدانانو او پوځي افسرانو د بیانونو نه دا څرګندېږي چې د امن لپاره خپل انا وژل کیږي. اداري اخیری کې لیکي چې ضرورت اوس د دې خبرې دی هندوستان د پاکستان د پیشکش خ جواب ورکړي چې دا رنګ دغلته خرج کیدونکې رقم د دواړو ملکونو دولت په خیر خیګړه خرج شي. اکسپرس ورسپانې هم خپل اداري کې دا موضوع راغستې ده او وایي چې د هندوستان د دفاع وزیر مملکت په لمراجو د سیاچین د شخړې هواري لپاره د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د بیان هرکلی کړی دی چې ګنې سیاچین د دواړو ملکونو لپاره سخت محاذ دی چې په کوم باندې د دواړو ملکونو ډیر رقم خرج کیږي. اداري وړاندې لیکي چې دا یو کوټلې حقیقت دی چې دواړه ملکونه په دې لانجه کې نوې انخته د دوی د ولس په اوس دا حال نه و. اداریا اخري کې لیکي کچري اوس هم دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکتې شو، نو لري نه ده چې دواړو ملکونو ولس ترکی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د سفیر لخوا پر پاکستان باندې د وسلوالو اورپکو سره تړاو په برخه کې پر نیوکولي کنه کړي، او لاس انجلس ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پر بهیر تبصره کړي. د دواړو لیکنو غټ کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې له حسیبې شهید نورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د امریکا سفیر شک څرګند کړ چې یو پیاوړی ترهګریزه ډله چې د اونۍ په پیل کې د افغانستان په ښارونو بریدونه وکړل د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري. د امریکا سفیر له پاکستان نه وغوښتل چې دغه وسلوال په خپله خاوره کې له خوندي ځایونو بهر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دوی پوهیږي چې د دغو ترهګرو مشران چیرته ژوند کوي او دا پلانونه چیرته جوړیږي. سفیر بیا وویل چې دا پلانونه په افغانستان کې نه تیاریږي، دا په میرانشاه کې چې په پاکستان کې دا جوړیږي. پاکستان بیا د حقانی لډل سره اړیکې لرل رد کړي دي، خو جګپور یو امریکایي چارواکو ښکاره ویلي دي چې دغه ترهګر د پاکستان له ISI سره اړیکې لري. د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د پوځونو مشر یا لوی درستیز ادمیرال مایک میولن د حقانی ډله د ISI خي وزر وبلله. واشنگتن ټایمز د لیکنې له مخې رویټرز اژانس د پاکستان د استخباراتو د یو چارواکي په وینا څرګنده کړي چې په کابل کې د امریکا سفیر ریان کراکر چې له پاکستان نه د داسې ښکاره عمل غوښتنه کړې ده د امریکا او پاکستان ترمنځ په کړکیچ بیا تازه کړي. دغه چارواکي وویل څه چې دوی اندېښنه لري هغه دا دی چې اوس به بیا پر شمالي وزیرستان فشار زیات شي او دوی د افغانستان په څو ښارونو کې د اونۍ په پیل کې له شویو بریدونو سره تړاو نه لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر بهیر لیکنه کړې ده. د افغانستان حکومت په خپل آئین کې چې د لویدیځ اغیز پېښته د بدلون راوستلو فکر کوي، څو په دې توګه وسلوال د سولې خبرو ته راکاږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جنرال سیکرټري محمد معصوم ستانکزی په واشنگتن کې وویل چې دا موضوع د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې له استازي سره چې روانه میاشتې ورسره ولیدل راپورته کړه. ستانکزی د خبریالانو یوې ډلې ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي ته وویل ښایي تاسو د اته کاله زاړه اساسي قانون له ځینو برخو سره جوړ نه یاست، نو هر اساسي قانون په ځینو وختونو کې بدلیدای هم شي او افغانان به پریکړه وکړي چې څرنګه اساسي قانون دوی غواړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د ستانکزی خبرې ښایي وسلوال خبرو ته وهڅوي، خو له دې سره لویدیز چارواکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه چې هغوی ته د افغانستان آئین د ډیموکراسۍ یو ملاتړی ښکاري. د اساسي قانون 1/16 ماده د ښځو او لږکیو د ساتنې ضمانت کوي او د بیان د ازادۍ حفاظت هم کوي. امریکایي چارواکو په ښکاره ویلي دي چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې باید د افغانستان اساسي قانون ومني که چیرته دوی د سولې په خبرو کې برخه اخلي.
اوس هم یو نړیوال رپورټ او بیا وروسته د سیمې رپورټونه. په داسې حال کې چې د شام د حکومت لخوا یو ونی د مخه شوې د اوربند ژمنې په دغه هیواد کې وینه تویدنه ونه دروله، راپورونه وایي ملګري ملتونه به را روانه ونی نور دیش تن سارون کې شام ته ولګي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سارون کې ماموریت ته په یاد هیواد کې تاو تریخوالی د یو خواته کولو د اخیرنی چانس په توګه قتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا پر رپورټ کې.
رویټرز یانس د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د یو بیان د ناصر الکدوا د فرانسې یو ټلویزیون تکړه خبر راغستې چې ویلي دي موږ ته په سوریا کې اوربند ډیر نه تر سترګو کیږي او دا چې حالات ښه نه دي. نوموړي چې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی، په سوریا کې د بشپړ اوربند نه عملي کېدو لپاره د دې هیواد د شخړې دواړه خواوې یعنې حکومت او وسلوال مخالفین ملامت کړي، خو زیات انتقاد یې بیا په حکومتي ادارو کړی دی. د ښاغلي الکدوا په خبره چې راروانه او نیبا په سوریا کې د اعلان شوي اوربند سار په هدف د ملګرو ملتونو یوه دیرش کسیزه ماموریت دغلته ولېږدول شي، حال دا چې د یاد سازمان وطن سارونکي وار د مخه په یاد هیواد کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي د سوریا د جمعې د ورځې د تاوتریخوالي په پیښو کې 23 تنه ووژل شول. له دوی څخه 10 تنه په امنیتي ځواکونو چاودیدلې د سړک د غاړې په بم کې او باقي پاتې نور د حمص په ښار د حکومتي ځواکونو په بمباریو کې وژل شوي دي. دغه راز د حما له مرکزي ښار څخه هم فعالانو ویلي چې د سوریایي ځواکونو په ډزو کې 100 تنه مظاهرت چیان ټپي شوي دي. په داسې کې د ملګرو ملتونو سارونکي ماموریت ته په سوریا کې د تاوتریخوالي د خواته کولو د اخیرنی موقع په توګه قتل کیږي. رویټرز جانس د کوفی انان د بیان لکول لیکي چې وایي نوموړی هیله مند دی چې پر روانو دوه درې ورځو کې به په امنیت شورا کې سوریا ته د شاوخوا 300 نورو سارونکو د لیږلو په خبره موافقه وشي. اجان زیاتوی امنیت شورا چې پکې شامل د غربي نړۍ هیوادونو غواړي ولسمشر اسد له واک لري کې او چین او روسیا دي چې د نوموړي پلوي کوي باید د سارونکو په مسله یوې موافقې ته ورسي. سو په سوریا کې هغه وا تشدد ته چې پترس کې د زرګونو سوریانو ژوندګې لمنځه تللې دي د پای ټکه کې خو دي شي. چین بیا په یاني وخت کې ویلي دی راضي دی چې د سوریا د ماموریت لپاره خپل کسان وګماري چې د خارجه وزارت ویان دی 13 ورځ په ډاګه کړه چې په دغه اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې پیل کړې دي. اخو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې او چارواکي جان ګینګ خبريالانو سره په خبرو کې تم سرګنده کړي چې د سوریا حکومت به پر راتلونکو ورځو کې د هیواد ته د نورو زیاتو مرستندوی کارګرانو د داخلېدو اجازه ورکړي. چیرته چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 1 میلیون خلک بیړنۍ او مرستو ته سترګې په لار دي. د یادولو ده چې د سوریې حکومت د تیر زیارت په ورځ له ملګرو ملتونو سره په سوریا کې د اوربند د سارونکو د کار د شرایطو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې پکې ویل شوی دوی به وکولی شي د هیواد دننه په خلاص مټ سفرونو کې او د خپل ماموریت د چوکاټ دننه له چا سره چې هم غواړي تماس ونیوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
په داسې حال کې چې نړیوالو ویلي عملیاتي پوځونه باید تر 2014 کال پورې له افغانستان اوزي، افغان چارواکي وایي د خپل امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. د افغان ځواکونو د ممکنه مالی سرچینو او بهرنیو مرستو په اړه درته بشیر ګواخ رپورټ لري.
رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ناټو وایي د افغان امنیتي ځواکونو برقرار ساتلو لپاره به خواوشا 4 بلین ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې دا چې ناټو ویلي تر 2014 کال پورې به ټول جګړه ییز پوځیان له افغانستان څخه ووځي او رول به یوازې د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې تر حده پاتې شي. پرون د بلجیم په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې وروسته د ناټو عمومي مشر اندری فوغ راسموسن له ټولې نړۍ وغوښتل چې افغان ځواکونو سره د مالی مرستې وکړي.
موږ له ټولې نړۍ خواست کوو چې تر 2014 زیږیز کال وروسته له قوي افغان امنیتي ځواک سره د مالی مرستې لپاره خپله برخه ورکړي. دا یوازې د ایساف یا ناټو ذمہواري نه ده. موږ به د روس، چین او نورو هیوادونو چې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو سره په یو نه یو ډول تړلی دي لخوا د مالی ونډې ډیر منندوی یو. موږ به تر 2014 زیږیز کال وروسته د یو قوي او باثباته افغان امنیتي ځواک پر رامنځته کولو کې د روس، چین او نورو هیوادونو مالی مرستو ته ښه راغلاست ووایو.
د پوځي چارو کارپوه عبدالواحد طاقت تمه لري چې د سیمې حالاتو ته په کتلو سره به چین او روس د خپلو ګټو په خاطر مرسته وکړي.
روس پورې په افغانستان کې د ټولو نه زیات سرمایه گذاري چین کړی ده او روس هم دې ته لیواله ده چې نه په نظامي یونیفورم کې، په لوجستیکي یونیفورم کې راشي او په تخنیکي دا ټولې پخوانۍ پروژې دوی بېرته هیا کړي او نوې پروژې مو اخلي. دې غواړي د شانګهای کانفرنس موږ ته ډېر نږدې ده. موږ باید د شانګهای د کانفرنس د غړو هیوادونو سره داسې ستراتیژیک تړونونه ولرو لکه د هند سره مو کړي، لکه د برېټانیا او د فرانس سره.
په برسلز کې د ناټو د غونډې په مهال د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون د آزاد اروپا ریډیو افغان څنګ ته د افغان ځواکونو سره د خپل مرستې په اړه وویل.
موږ اعلان کړی چې له 2014 کال وروسته به هر کال افغان امنیتي ځواکونو سره 70 میلیونه پاونډ، چې 110 میلیونه ډالر کېږي، مالی مرسته کوو. دا په افغانستان کې د نړیوالو 1600 ځواکونو یا ایساف د 1.3 بلین ډالرو برخه ده. دا به له 2014 کال وروسته ورکول کېږي.
د مالی سرچینو نشوالی ته په کتلو سره افغان چارواکو ویلي چې له 2014 کال وروسته به د خپلو پوځیانو شمیر راکمي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت وایي افغانستان د حساس موقعیت له وجې 3 لکه پوسټ اړتیا لري او زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ډېرې شوي خو درغلي زیاته ده او اکثره مرستې ضایع کېږي.
او کور هغه سیستم د لپاره ضروري ده متوسط پرسی دلته سیستم خراب ده. 10 میلیارډ ډالر تروس پر اردو ته کومه کول سوې ده پر 10 کالو کې 10 میلیارډ ډیر پیسې دی ولې که تاسو وګورئ چې دې باندې څه سوې دي بیا څه کې سم نه سوې کولای.
د یادونې وړ ده چې راتلونکي مې میاشت کې بعد امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه د ناټو غړي او نور هیوادونه سره راټولېږي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مالی مرستې په اړه خبرې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي. او سم د یوې مشایری حال درکو په ننګرهار کې د انجونو او میرمنو په سرلنې مشایره د دغه ولایت د ځوانانو د فدرېشن لخوا ترسره شو. په مشایره کې په لزګونو شاعرانو انجونو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت وایي له دې وروسته به هره میاشت د خزینه شاعرانو مشایرې جوړوي. د مشایرې نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورټ کې درکوي.
د ننګرهار د ځوانانو امریت په جلال آباد ښار کې د انجونو په سرلنې مشایره جوړه کړې وه چې په لزګونو شاعرانو انجونو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د ځوانانو امریت مشر نوراغا ځواک وویل چې د مشاعرې د جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې شاعران انجونې د هلکانو په څیر جرأت پیدا کړي.
ځوانانو چارو امریت او ځوانانو منتخب فدراسیون هر کال په سرلنې مشاعره ترسره کوي. سږنی کال هم دغه مشاعره موږ ځوانو انجونو او ښځو ته ځانګړې کړې وه چې تر څو زموږ خویندې هم د ورونو په شان زموږ دغه ادبي غونډې، فرهنګي غونډې او مشاعرې دا په سلا غني کړي. او موږ هدف او موخه دا ده چې جنکیانو کې هم دا جرأت پیدا شي او په دغه کې د خپل ورونو سره دوی هم برخه والی.
د ځوانانو د منتخب فدراسیون مشر نور احمد نورانی د مشایری په پیل کې پنجونو غږ وکړو چې په خپل شیرونو کې د سولې او امن پیغام ورکړي.
موږ هغه ملالۍ را پیدا کوو چې زمونږ هغه ورونه چې په غرو کې نازدي هغوی د سولې پیغام ورکړي، هغې ته د یووالي پیغام ورکړي، هغې نه د شیر په پیغام کې غوښتنه وکړي چې ورور زما مکتب ته تګ، زما ډاکټري یادول، زما معلمي یادول ستا د عزت آفت د خوندیتوب په خاطر ده.
د ښکلا پزلی په نوم یوې شاعرې په خپل شعر کې سداسې ارمان وکړو.
د یتیم پخلی راوړې خنداګانې، خدای ته د هر غریب زړګی بخار کړي، نفرت او کرکه لري کړي د زړونو افغانان خپلو مینځو کې لا تیار کړي، هر یو ګل شونډې سپړلې دي مسکی دي وایي ما اوربل کې کی دی ځان سنگار کوي.
د اسما کوثر په نوم یوې بلې شاعرې د پسرلی راتک په شیرونو ونمانځه.
اوس جنکۍ په کلي راغلې، څه لیونۍ په کلي راغلې، د بخارونو وږمې راغلې، د پسرلی علامې راغلې، جنکو واچول په ونو کې ټالونه، په مخ د زلفې راخورې شوې، دانه دانه لمبې لمبې شوې، اوس خوشبویانې راخورې شوې، د نارنج ګل وږمې وږمې شوې، په هره پوله کې بنګړي مات شوې دي. مننه له تاسو څخه.
او یو بل شاعر وایي چې که د مشاعرو دا لړۍ په دوامداره توګه وپالل شي د نجونو شعري استعداد به پکې وده وکړي.
زما نوم مرسل نوري ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی کوي. زمونږ ډېرې خویندې د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري، هغې نشي کولی چې خپل شعرونه چاته وښيي او نه دا زړه کې چې چاته وښيي. که چېرته په ننګرهار ولایت کې داسې مشاعرې د خویندو دپاره جوړ شي، زمونږ هغه خویندې چې د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري او غواړي چې خپل شعرونه د یو غونډې مشاعرې له لارې ووایي، نو که چېرته داسې مشاعرې جوړې شي او زمونږ هغه خویندې استعدادونه به هم راوپارېږي.
د ننګرهار د ځوانانو د امیریت چارواکي وایي چې د خزینه او د مشایرو دا لړۍ به د میاشتنۍ غونډو په جوړولو سره وپالي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او د خبرونه په وروستیو شیبو کې د نړۍ رنگونه پروګرام ګلیاس تاسو ته وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو کلتوري، فلمی او ساينسي معلومات اوریدل شئ. مالې اجازه راکړئ او تاسو دا پروګرام واورئ.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستاسو کوربا ګل آیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. د نړۍ رنگونو په پروگرام کې تاسو لپاره د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی خبر کوو د ټایټانیک بحري جاز د غرق کېدو سل کال پوره شوی دی. ټایټانیک جاز په خپل لومړی سفر کې غرق شوی وو. په دې پیښه کې 1500 کسان مړ شوي وو. د دې پیښې سل کاله پوره کېدو په مناسبت د ټایټانیک جاز په یاد کې د یو باغ پرانستل شوی دی او په دې باغ کې د 1500 کسانو نمونه د کانسې په تخته لیکل شوی دی. ټایټانیک جاز د نیویارک ښار لپاره خپل سفر د برتانیې ساوت هیمپن ښار ته پیل کړی وو. په دې ښار کې هم ځانګړي دستوري شوی دی. ټایټانیک جاز چې په کوم ځای کې غرق شوی وو هلته د یو خصوصي بحري جاز په لزګونو کسانو سفر کړی دی. دا جاز هم د ټایټانیک په شان جوړ کړی شوی وو او د خوراک مینیو هم هماغه وا چې څنګه سل کاله وړاندې په ټایټانیک جاز کې وو. د ملګرو ملتونو د ثقافتي ادارې یونسکو لاړخه د ټایټانیک جاز ملبیتا د تحفظ ورکولو اعلان هم شوی دی. د ټایټانیک جاز تیاری په 1909 کال کې شروع شوه او په 1911 کال کې مکمل شو. ټایټانیک جاز خپل لومړی سفر په 1912 کال کې د اپریل په 10 نیټه پیل کړی وو چې بحر اوقیانوس کې د واورې یو ګډ سره جنگیدو له کبله غرق شوی وو. د برتانی یو داسې وړوکی جنی د قسی نه مخبروم چې اوخارتیا یا ذهانت یې د البرټ آینسټاین او د سټیفن هاکینګ نه یو درجه کم دی. زو د برتانی وینچستر سیمیتا هیڈی هانکنز په همشایر کې د نړۍ د ذهانت د کلب مینسا کې تر ټولو کم عمره غړي جوړ شوې ده. هیڈی تعلق د برتانی وینچستر سیمې سره دی او د آی کیو یا ذهانت یا د اوخارتیا درجه یو سل یو کم شپېته پوینټس ده. هیڈی په خپل لوستل زده کړي او په دوه کال عمر کې تر سل ویخ پورې شمیري زده کړي وي. د مینسا کلب مشر وای د هیڈی والدینو په صحیح وخت د خبره معلومه کړه چې هیڈی ډېره زیاته اوخیاره ده. د دې کلب تر مخه د یو عام کس ذهانت یا آی کیو سل درجه وي خو یو سل دیش نه زیات خط تصور کیږي. هیډی په دوه کال عمر کې د خلکو عکسونه جوړول شروع کړي وو او شاعري هم کوله او په وو کال عمر کې کتابونه لوستل شروع کړي وو. د امریکا خلای جاز ډیسکوري چې تیر کال یې خپل اخري مشن خلا ته کړی وو اوس په میوزیم کې د خودو سفر یې پیل کړی دی.
Booster ignition and the final lift off of Discovery, a tribute to the dedication, hard work and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower.
د امریکا خلای ادارې ناسا د اخري خلای جاز ډیسکوري چې تیر کال خلا ته خپل اخري سفر کړی وو د نړۍ رنگونو په پروګرام کې مو د ډیسکوري د میشن په اړه اوریدلی هم وو. ډیسکوري جاز په خلا کې ل خپل اخري سفر وروسته په کینیډي خلای مرکز کې ولاړ دی. ډیسکوري جاز به د یو بل لوی جاز په مرسته به میوزیم ته وړل شي او په ورجینیا کې به په میوزیم کې ایښودل کیږي. ډیسکوري جاز په 1974 اتیام کال کې خپل لومړی سفر پیل کړی وو. ډیسکوري جاز یو کم سلویخ ځل خلا ته الوت کړی وو او دا د ناسا خلایي ادارې تر ټولو زوړ جاز وو. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې د شپې په شفت کې کار کولو سره خلکو د اودکېدو وخت کې د بیقادګۍ له وجې د زیابیتس یا شوګر ناروغي او د چاقوالي له خطر سره مخامخ کېدی شي. محققینو د یو شپې کسانو د ورځنی ژوند معمولاتو جاج اخستې چې پکې اودکېدل او کار کولو وخت شامل دي. ساينس ټرانسلیشن میډیسن نومي مجلې ویلي چې د اودکېدو وخت کې بدن سره په بدن کې د شوګر سطح کنټرول کول ګران شي. په دې تحقیق کې شامل ځینې خلکو کې په یو سو اونیو کې د دننه د شوګر علامات راښکاره شوي وو. د شپې په شفت کې کار کولو سره د خلکو د صحت نور مسلو سره هم مخامخ کېدی شي. د شپې په شفت کې کار کولو سره د هغه کارکونکو بدن سوس شي او د وزن زیاتېدو خطر هم زیات شي. لدې دا مطلب دی چې په یو کال کې دننه د هغه کارکونکو وزن 12 پاونډه زیات شي. انټرنیټ چې د ورځنی ژوند برخه جوړه شي او ډیر اسانتیاوی برابر کړي. که څه هم د انټرنیټ د لارې خلک معلومات او د حالاتو نزان خبروي خو په هند کې یو کس 25 کال وروسته خپل مور د ګوګل ارت د لارې موندلې ده. ګوګل ارت د نړۍ هر ګوټ او ځای خای او دا د نقشو یو لوی ذریعہ هم ده. د استرالیا ټرینا ریاست کې اوسیدونکو سارو وای د 50 کالو په عمر کې خپل رو نه په ټرین سټیشن کې جدا شوی وو. سارو په کلکتا کې اوسیدو او خیرات یې غوښتلو او په دې خار کې خپل ژوند کولو. په دې دوران سارو استرالیا ته خپل تک برابر کړو. 25 کال وروسته سارو په استرالیا کې د ګوګل ارت دلاري خپل محلي او د خار زینه وکتل او خپل کور یې معلوم کړو. سارو چې خپل محلي تستون شو نو مور او نور کوروالی اغه مالکی وکتل. سارو وای دوی ډیر حیران وو چې دومره اوګدی مدیرسته خپل مور ومندله. د انټرنیټ سماجی ویب پانو د حال نه هم تاسو خبرو چې ګوګل پلس په خپل سوشل نت ورک کې نوي فیچرز وړاندې کړي دي. ګوګل پلس کې به صارفین کولی شي چې خپل عکسونه او عنواناتو لپاره خو مینیو وکاروي. ګوګل کمپنی وایي تر اوسه پورې 170 میلیونه صارفین د دوی له پانې څخه استفاده کوي، خو کارپوهان وایي په باقاعده توګه د ګوګل پلس صارفینو شمیره ډیره کمه ده. ګوګل کمپنی زیاتوي چې په سماجی ویب پاڼې کې عکسونه او ویډیوګانې په لوی سایز او په ښه کوالټۍ کې د خپرولو سهولت هم ورکړی دی. د ګوګل پلس نوی فیچر د مشهور سماجی ویب پاڼې فیسبوک نه اخیستی شوی. فیسبوک دا وخت خپل صارفینو لپاره ټایم لاین وړاندې کړی دی. د سماجی ویب پاڼو او د عوامي رابطو استاد ډیوډ فیلپس وایي د دوی په فکر نوی فیچر سره به د ګوګل پلس صارفین دا نیټورک په اسانۍ توګه د استعمالولو جوګه شي. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون کمپنی ایپل په لومړي ځل قدر د 600 ارب ډالر نه زیات شوی دی. د 2012 کال د لومړو ورځو کې د ایپل په مارکیټ کې د برخو یا د حصے مالیت کې 80% اضافه شوې ده. په 1999 کال کې د ایپل کمپنی د یوې برخې یا حصے قیمت 3 ډالر وو، خو 15 کال وروسته 615 ډالر پورې رسیدلې ده. په جنوري میاشت کې ایپل کمپنی د ریکارډ منافی خبره هم کړې وه. د دې وړاندې ایپل کمپنی ویلي 90 ارب او 80 کروڑ ډالر نقدی لري. د فلمونو لوی کمپنی ایم جی ایم فلمونه به صارفین په یوټیوب او په ګوګل په کرایې اخستلی شي. د ایم جی ایم 600 فلمونه د صارفین لپاره په یوټیوب او په ګوګل ویب پاڼې خپاره شوي دي. صارفین به د یوټیوب او په ګوګل د ویډیوګانو برخې څخه پخوانی فلمونه کتلی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. په امریکا او په ګرده نړۍ کې سپایډرمن فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو او ډیر زیات خوښ کړی شوی هم وو. د سپایډرمن سیریز نوی فلم دی امیزنګ سپایډرمن به د جولای په 3 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا ځل سپایډرمن فلم هیرو انډریو ګارفیلډ دی. انکلودینګ ماین Extraordinary. How did you come up with this? There's a rumor of a new species in New York. It can be aggressive if threatened. Its finest versus one guy in a unitard. Wow! If you want the truth, Peter, come and get it. I am issuing an arrest warrant. The masked vigilante known as Spider-Man. د هالیوډ مشهور فلمونو آیرن مان، کاپټن امریکا او نور فلمونو مشهور هیروګان په یو ځای کار کړي او د دې فلم نوم دی دی اوینجرز. دا فلم نمایش لپاره وړاندې شوی دی او خلکو خوښ کړي هم دی.
Started. And we are hopelessly outgunned. Director Fury, I think it's time.
You here with a mission, sir? Trying to get me back in the world?
Sure. It's called the Avengers Initiative.
د هند سینما نوی فلم هیټ سټوري به د اپریل په 6 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې ښودل شوی چې د انتقام اخستلو لپاره یو کس تر کوم حد پورې رسیدلی شي.
اگلے 12 گھنٹے میں اگر یہ پرابلم سالو نہیں ہوئی تو کل سے یہ کمپنی تمہارا بھائی ہینڈل کرے گا.
کاویا کرشن
برباد کر دوں گی، پہلے اس کے گھمنڈ کو، پھر اس کے بزنس کو، اور آخر میں اس کو.
د هند نوی فلم لایف کی تو لگی به د اپریل په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې سلور کسانو ژوند خودلی شوی چې له مختلف حالاتو سره مخامخ وي او د ژوند نه ډیر زیات مایوسه هم وي.
مجھے گن چاہیے.
گولڈ میڈل اس ACP کو ڈالا.
ارے قسمیں کھاتے ہیں دلی کے کرائم برانچ میں.
مجھے پورا یقین ہے میں ٹاپ کی ہیروئن بن جاؤں گی.
ہیلو امول, ارے دیوس کی تو شادی کو رکھ سکتے ہو ممبئی میں. امول ہیلو,
تو ابھی کیا گولی مارو, گولی مارو, گولی مارو سر پہ.
اب رات رات سٹار بن جاؤں گی.
اب مرو.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او دا فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځی پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221121 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم اس هم کولای شئ. تاسو اس ایم اس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.